نو ساران کول فوار وار سره حفاظت کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو.
په امیده نوردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي شپږ اویا تاریخي ابدیل دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د زینو فرهنګیانو د ادا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګو اش سره مخ دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. پارک دل کوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغي ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نشتی د شاه زمان په وخت جوړه شوی و. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو. وکاله پاچاهی وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته تبعید کړ. پارک د دل کوشا مانی پاړه د ارک دننه پرون لیکوال علم ګل سهار څخه ورو چې دا مانی کله جوړه شوی څنګه جوړه شوی څومره خونی لري او څه تاریخي ارزښت.
د اخبار دی دور سو یو نیم کال پر سمه ګڼه کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده بنجره بې قصره معنی ده یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نسته نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه ای دا معنی دی امیر عبد الله خان په وخت کې جوړ شوی ده کله چې امیر عبد الله خان د هند په سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه کار جوړه شوه. هغه د 1905 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو. ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد او مختلف مواد عزالدین وکیلی په ځای لیکي چې د کوشا د بای محمد خان فرش باشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجنر وو هغه د دې کار مختیور د دلکشا معنی مواد ټول افغاني مواد یعنی د جوړولوي او حتی بل د سیخ او کانکریټ کې وکارول شي نور مواد مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکا د غوا شیدې او په جنو برخه کې هګۍ رجنه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوش لري لوی دیوالونه ای او چې ترمنځ یعنی دو دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دو لوی سالونه لري همدغس نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده خو یو یې پخوا جوړ شوی و په په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی شهر کې جوړ شوی دی. دا افغانۍ لفت چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو، یعنی په یغو باندې جوړېږي کېدو، تنظیم کړی و دغه شي. اوس په نوي شکل برکې کړی ده، خو هماغه افغانۍ شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مشکل دي چې قبل منزل ته رسیدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و، او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده، او په 1990 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ته انتقال شو، او د اول د جشن لپاره ارت څراغان شو. د ارګ ارګ د دغه ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 درس مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدر زمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا د دوستۍ نیالګۍ به چې شو همدلته به شو کېناوه زیاتره. متاسفانه ما شر څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړ چې کوم نیالګۍ چا ایښې ده. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي. دا ضرور و، البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور شي دا څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
تاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر رسمه کې خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعری په اړه نږدې کال مخکې د سجرړو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولا دی خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعری کوم. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي، بیا په نظم کې را غونډه کم، او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعری یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره قم ده، د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعری مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، ملي شاعر دی. دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بل بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل. نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یې شی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پې سړي نه سوچ کړی نه یې لیکلي بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زموږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه ل شر او ل جنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غس در په در پښتون بتل د غس در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژیری کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وایناړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ په شنا چایو په دال او ای ګیلمنه سخت په خوله مه وای ای ګیلمنه سخت په خوله مه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویریجو لیو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او رنگ شوی ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکې زه خلک تلمه د پښتون نظر په تلا او نه دی کام ته خیر رسی او نه دی سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله
وا ګیله منه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خان کې
ولی د هر سر ذمہوار یادې ولی د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم بیا هم
ګیلمن څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوې؟
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم نشي کولی یو خو هغه فلبدیا انداز وي هغه خو نو بیا کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وځورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور دي څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې، زمونږ خادي د ماتم غوندې، زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي. مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی اتن نشي کولی. نه خوار وخت ماتم ماتم دی، خو چې کله ډیر زیات ودرېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولای شم. مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابو بیا به ته غزل
نه نه. کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګری ووینې، یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې، خو هم داسې څه لیکي که نه اتمن
نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي، بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي، بیا لږ داسې زړوره شي کنه خلکو ته د امید ور بخون کې شعر شاعري وي.
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه، د دوه ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي. جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي.
ستاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری، ستاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری، پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری، پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری، ستا په بل تم دمر غم جن بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا، بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا، بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا، بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا، اے دمرا دت گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری، دمرا دت گئی در دیدن یا ماچ حد نہ لری، ستا په بل تم دمرا غم جن غم جن، یا ماچ حد نہ لری، ستا په بل تم دمرا غم جن. کل ترہ گر شماؤں کلا مہاجروں غدار، کل ترہ گر شماؤں کلا مہاجروں غدار، دمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری، دمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری، غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری، ستا په بل تم دمرا غم جن. قتل عام خاموش ملک او مولا، د پخت خوش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا اے لتا سي دمر گيلمن گيلمن يما چ حد نلري لتا سي دمر گيلمن گيلمن يما چ حد نلري حکمن یا ماچ حد نلری سب بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری تو غم جن زدا سے حکمن حکمن یا ماچ حد نلری سب بل تم تمرا غم جن
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي. الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی. د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي، منګی پر سر دی او شپېلې شخوي. الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي. همدارزه د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشران او اشرف غني او حامد کرزي انزورونه په تار اوستن جوړ کړی دي. له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فل حال سوخ کیږي چې پانتون روان شو یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاستل ته. نو تاسو په دې هاستل کې کوم ژوند دی هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ غونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر مې ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زه د مشهور شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول. خو زما غو هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات وخت غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم، نو هغه په هغه طریقه هم جوړولې شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپریوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پہچان جان پہچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پریوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي، زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي، نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم، نو هغه یو خبر ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي له د مخ کې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومړنی وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه و پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت تیرېدو سره پاوې کې نور هم خوالی راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سا غلطی ویا داسې و چې پته به لګېده چې دا پتار جوړ شوی، نن سبا چې څه کوم انځورونه جوړوم هغه دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د کیمرې وتیا کړې، نو ډېر فرق پکې راغلی و. کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر.
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وو بالکل رومبنه عکس کړه زه وایم، نو هغه کې ما صرف یو رنګ استعمال کړی و، هغه تور، نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و، کپڑا سپین و، د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړو، هغه پسې چې په غلبیل کې مکل جوړو نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کو، دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و، نو دغه سره بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلی و نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي، ځکه په هغې کې په بې شمېره رنګونه ما استعمال کړي دي، نو دغسې اړومبنی کې مې ډېر کم رنګونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښو نه ښه رنګ پکې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې لا آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې کول مخ یتا ته مدرتا سترګې لدوو دی نشي د خکلا اندازا لدوو دی نشي د خکلا اندازا صبر چکړه مدرتا زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډیرې ساعته سوله ساعت سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شهس کله میراتې سترګې کبابېتا بلته وبرنګ اوړي کبابېتا بلته وبرنګ اوړي شید لما په ور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس ببره وروړنه نواتې سترګې ببره وروړنه نواتې سترګې.
ازادي راډیو مجلې د دې خبرونې په روسيو کې د یو لرغونی دود پاړه د چړندول مخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همدارس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
ل ډیره په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي، او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابې کوي تر څو ستړیا یې رفع شي، او بیا ورسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرمینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یک کس خاصه مې بشد، یک کس بسیار چې مې بشد چاپی میکنه، یا کس
کیسه کول ډېری ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد لري، هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردی او ځان درد ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه مکنم یو چوپی یا کلیفاس خونی کې سو چا خوند جیون پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنې دردونه لمنځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي، او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر منځلو او د نظافت مراتبولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی، چا پکی د عضلات دلته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود ته سپک شي، وجود دی برابر شي، ډیر خاصه خو کیسه مال درسته رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل وسیدونکی محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په ونی کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهنی ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت، ډیر نخواخ، ډیر ښه سړی ده. ها ها ماساژ وکړو، زه خو همیشه دلته راځم. د موږ فامیلیا لکان ټول راځي دلته.
ل ډیر په خوا کلون رئیس په کندوز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د شزو لپاره ځانګړي کېدل، او په ځانګړو ورځو کې شزی عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیان او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره حمامونو ته د شزو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
پریمیک دی چې وال وزم زما وزری ما تړې شپه پټه پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دې چې والو زم زما وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي زمو کی زگی دلیا زادا زان غک دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی دغس سپیشلیا ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شدا ہوا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیا شما یا مو بلد تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وختنو پا درکیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوگیری تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. میدانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی هست که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزوده است که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حمله تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلو تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. مرد افغان در میدان هوایی برلین توسط پلیس جرمنی اندک پس از کشف جسد همسرش در ویانا پایتخت اتریش دستگیر شد. پلیس ویانا روز جمعه اعلام کرد که این مرد افغان عصر دیروز در جرمنی بازداشت شده است. گفته می شود که او مظنون اصلی دوسیه قتل همسرش است. جسد همسرش در آپارتمان مشترک آنها در ویانا پایتخت اتریش پیدا شده است. وابستگان این زن که همه از افغانستانن پیش از این با پلیس تماس گرفته و از مشاجره این زوج خبر داده بودند. پلیس پس از کشف جسد این زن به تعقیب بین‌المللی آغاز کرد. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعاری را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حق ماست. این حرکت او اعتراض بود به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و ناتوانست به دور بعدی رقابت ها راه یابد. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان ناشناس امروز جمعه بر روی افسران پلیس آتش گشودند که موتر عامل سه قاضی را در شمال غرب پاکستان همراهی می کردند. پلیس گفت که در این حمله دو افسر پلیس کشته شدند ولی قاضی ها از آن جان به سلامت بردند. سلام خان رئیس پلیس محل گفت که این حمله در دره اسماعیل خان منطقه در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این رویداد حمله مشابه در ظرف یک هفته در این منطقه است. هیچ کسی مسئولیت حمله امروز را به عهده نگرفته و انگیزه آن هم تا هنوز مشخص نیست. و مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه رهبر حماس امروز جمعه پس از ترور
با عرض معذرت و پوزش نظر به نقص تخنیکی گزارش ها و مسائل دیگه به حساب خبرها آماده پخش شده بود، ولی پیش از این که ما دوباره اخبار دری را تقدیمتان کنیم، برنامه دری آغاز شوه، یک آهنگ پشتو از وحید قاسمی را میشنوید.
دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا دے الے تو رانگے باز سرسری چپنا دے الے
رادیو